مزار شریف کې ورسره لاغه چې د دې ولایت پوخانی والی عطا محمد نور د نوې امنیتي قمندان د ټاکل کېدو سره مخالفت وکړ. په دغه ولایت په ځنګړی توګه په مرکز مزار شریف کې امنیتی وضعیت ترنګلې ده او ورڅخه د خطو ریپورتونه هم ورکړل شوې دي. بل خواته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ د نوې امنیتي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان لزن پرته عمل شي. دا ماوري چې د ولسمشري مانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي ریپورت په اړه پاکس العمل کې وایي چې کومو بشري سرغړاوي ته په دې ریپورت کې اشاره شوې په ډیرو برخو کې جدي اقدامات شوي دي. دوستانو ستړي مشي زموږه غلا زده راډیو ناوري په دې خبرونه کې نور ریپورتونه لرو. خو په لاره خبرونه کوي اسمت ساروان د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه دروري.
په مزار شریف کې د نخټو پترس کې د کورونو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو 25 تنه غیر مسؤول وسلوال نیولې دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې د غولات په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي او د پاکستان او هند چارواکي هندي سیکانو ته د بی ویزه تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل له مزار شریف څخه را رسیدلې راپورونه وایي چې په دې شهر کې ډزې روانې دي. له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبریال وایي چې د بلخ د لری کړل شوی امنی قمندان جنرال اکرم سامی د پلویانو او د پولیسو د 828 او 828 یقیتې د ځواکونو ترمنځ خطا پیل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت یو ویندوی نصرت رحیمی څو شپې مخکې ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو 25 غیر مسؤول وسلوال نیولی او نوی امنی قمندان قمندانۍ ته رسیدلی دی.
تعداد 25 نفر از افراد مطلعه غیر مسئول ما دستگیر میکنیم. فعلا نیروی امنیتی ما داخل قمندانی است، همراه قمندان.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا نښتې ولې پیل شوې دي. په مزار شریف کې وروسته له دې وضعیت کړکېچن شو چې پخوانی والی عطا محمد نور د نوي امنیت قمندان له ټاکلو سره مخالفت وکړ او دوکاندارانو ته یې وویل چې دوکانونه او مارکیټونه بند کړي. له بلې خوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د بلخ نوی امنیت قمندان جنرال عبدالرقیب مبارز به نن رسما معرفي شي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې دغه ولایت په ګیرول وسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د غزنی د ولایتي چارواکو په وینا د چهارشنبه په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د ګیرول وسوالۍ پر ساقي خېلو کلی درې هوایي بریدونه وکړل چې په لړ کې د حقانی اول قاعده شبکې یو دیرشغړي ووشل شول. خو د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران وایي په دې برید کې احتمالا د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی دی. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوری نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې 9 ځان وژونکي هم وژل شوی دي.
کورنیو بهرنیو هوایي ځواکونو لخوا د وسلوالو یو مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند او د حقانی شبکې مهم غړي هم پکې دي، دا په نښه شوې ده چې په ترڅ کې یو دېرش تنه وژل شوي دي. د غدرې ارادې موټره له منځه تللې دي او په دغو کسانو کې 9 تنه یې ځانمرګ بریدګر و چې له واسکټونو سره یو ځای ډېرې آماده شوي وو د تروریستي بریدونو لپاره.
د طالبانو ویندوی زبیع الله مجاهد وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې سیمه کې کومه حمله نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشرود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدره موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدره موادو د فابریکې وسایل او یو اندازه وسلې له منځه وړي دي. په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې آیا له محبس څخه څو خوشي شوي او که نه دي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د ملي امنیت د ریاست د ادعا په باب څه نه دي ویلي. د خبرونه لازادي راډیو اوري. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بی ویزې تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار وویل د دواړو خواو ترمنځ د اتاري په سرحدي شارګي کې خبرې وروسته لدې پیل شوې چې پاکستانی پلاوی د هند خواته واوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل چې د پاکستانی پلاوی مشري کوي خبريالانو ته وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ د پولي پرانستلو هدف په دوستۍ د دشمنۍ بدلول دي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شاملېږي. دا هغه ډله ده چې تېره میاشتې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د پیښې د دواړو اتمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. چین پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په تور لیست کې د مسعود اظهر د شاملولو مخه ونیوله. برېټانیا، فرانسې او متحدو ایالتونو غوښتنه کړې وه چې اظهر دې په تور لیست کې شامل شي چې شتمنۍ کنګل پر سفر او هم د وسلو پر پلورلو یې بندیز ولګول شي. او اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې یولس لږ و. دا کمیسیون په عین حال کې وایي چې بیا هم د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تر ټولو زیات ثبت شوي پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق د هیوادونو اتباول. د اروپایي کمیسیون په وینا په 2013 میلادي کال کې 15,800 د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه، هلدا چې په 2018 میلادي کال کې 6,450,000 د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو.
خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل. تفصیلی پاساتی رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. مزار شریف ته بلاړ شو. اول ته به له خپل خبریال نه د دغه ښار تازه امنیتي وضعیت په اړه معلومات واخلو، ځکه چې دغلته د نوي امنیي قمندان د ټاکل کېدو وروسته د پخواني والي عطا محمد نور د پلویانو او همدارنګه د پخواني امنیي قمندان د پلویانو له مخالفت سره په ښار کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. بل خواته به دا هم واورئ چې په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د نوي امنیي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان له ځنډ پرته عملي او اجرا شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په اړه عکس العمل ښودلی چې پکې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شتو ستونزو او سرغړاویو ته ګوته نیولې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. کور کلی یونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مه باسئ. لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، بلخ ته د ولسمشر لخوا د نوي امنی قمندان استول کېدل دغلته د پخواني والي عطا محمد نور او د پخواني امنی قمندان د مخالفت سره مخ شوي دي. ویل کېږي چې نن د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنی قمندان په غوښتنه د مزار شریف د ښار مارکیټونه او بازارونه تړلي وو. په وروستیو کې مو داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې په ښار کې د نښتو او ډزو پیخیام رامنسته شوی. هم دا اوس را سره لمزار شریف نه د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيب زيه په تماس کړي. حبيب زيه سب خبرونه تستړي مشي لتاب او اورول خورا دره ته وایي چې د دې نخطو پاړه چې کوم ریپورتونه ورکړل شوی دا څومره دقیق دي او په کوم ځایونو کې نخطي روان دي او د قضيه دواړه لوري څه وایي.
بلخ د پخوانی امنیه قمندان محمد اکرم سمه چې د خغریت محمد دود جمعیت کند اجرائی مشر او بلخ پخوانی والی و دغلب ناتت خبر خمنده و همدارنگا د بلخ دنیل امنی قمندان چې ناتری د بلخ جنگری پولیس قطع سواتر اتیم قطع ده در تنیخه تا پلشیر ده چون سم خال خال ده درنو و سوگر او رجل کید کابول است که مخی طوری هم جګړه ډېر په شدت روان وه او له همدې امله چې موږ چارواکو سره خبرې درلودې په بل خوا کې دوی ویل چې جګړه ډېر شدت لري او لا هم د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه. خو په تازهګۍ سره د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دغې مخکې په ترڅ کې غیر مسؤل وسوال چې دوی په شخصي جامو کې سیمې ته وسوس ورغلي وو د پولیس لخوا نیول شوي دي او د بس نوی امنی قمندان هم د امنی قمندانۍ ساختمان ته ورغلی دی او نن به هرو مرو معرفي کېږي. د بلخ پخواني والي ښاغلی عطا محمد نور هم په یوه پیام کې له خلکو غوښتي چې دوی دا مسله د مرکزي دولت خاصتا د ولسمشرۍ ماڼۍ یوه توقیه بللې او ویلي چې د خپل حیثیت او وقار ساتنې لپاره د دغو پوران دی دریز اختیار کی او دریږي د بخت ولایتي شورا مشر ارسل حدید هم څو شی وړاندې خپل خلک کې خبري نه صدر او دغه دوړه دوری پرمشتر وغوښتل او ویل چې دوړه دوری باید لخصندري کار وخت وکړي بل خلک د نوروز مراسم په درشل کې او په دې ولایت کې له مختلفو ولایتونو ته له بهر څخه زرګونه کسان میلمانه راغلي دي چې باید د دې ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن نه شي امنیتي وضعیت باید ښه شي تشنج د دوه نور ترمنځ سلطان کړی دوام لري او له هم دقیقه نه ده چې د بلخ امنی نوی کمانډان به نن او یا هم سبا معرفي شي کنه ځکه جګړې د دوه نور ترمنځ اوس هم دوام لري او د درنو وسلو غږ خلخل ته وګورئ
ډیر زیاته مننه حبیزه صاحب موږ به بیا هم له تاسو سره په روانو خبرونو کې په تماس کې اوسو او دا چې په بلخ کې نوي څه بدلونونه راځي په دې اړه به تاسو نه تازه معلومات اخلو مننه درڅخه کوو خو په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ د نوي امنیتي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان له ځنډ پرته اجرا شي. د دې وزارت امنیتي مرستیال سید خوشحال سادات پر خپل ټویټر لیکلي چې په بلخ کې وضعیت په کنټرول کې دی او ډېر زر به دغه ولایت ته نور ځواکونه هم ورسیږي. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور ویلي چې د بلخ د امنیتي قمندان لری کول د مزار شریف پر ضد یوه توطیه ده. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ پخوانی امنیت قمندان د دغه بلد د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی او نوی امنیت قمندان به نن پنجشنبه معرفي سي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال سید خوشحال سادات په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوی امنیت قمندان عبدالرقیب مبارز د ځانګړو ځواکونو په ملتیا دغه بلد ته رسیدلی او معرفي بسي. ښاغلي سادات ویلي دي چې په بلخ کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې ده او د نوي امنیت قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسم شر فرمان له خند او ځن پرته اجراسي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوه مرستیل اسف صدیقي وایي چې د یو امنیتي مسول د تغییر او بدلون لپاره باید کړکې چې رامنځته نسی
د خپل د شخصي منافع لپاره یو د بل په مقابل کې د خپل ولسم منفي استفاده کو د خپل د ګټو لپاره تغییر او تبديل په نظام کې په حکومت کې یو اصل ده. یو قماندان یو صاحب منصب یو عسكر باید چیرته ووسی او چیرته ونوسی، نه دا چې موږ د خپل شخصي منافع لپاره ولس او خپل خلک استعمال کو دا به ټول په خدمت.
تازه د بلخ د پخوانی امنیت قمندان اکرام سامي پرځای عبدالرقیب مبارز په دنده ګمارل سوی او ټاکل سوی و چې نن پنځشنبه په رسمي توګه معرفي سي. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د بلخ لنوي امنیت قمندان سره مخالفت کړی او په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا د مزار شریف د خلکو په ضد یو توطیه ده. خغلی نور تیر ورځې به غونډې ته ویل دي چې دغه تغیرات او مقررې به د ستونزو زیږنده او د حکومت په وړاندې د جګړې لامل سي. د بلخ پخوانی والی اعلامیې هم خبره کړې او په هغه کې د مزار شریف له اوسیدونکو غوښتي چې د پنځشنبه په ورځ د دندو تنځي او په ښار کې د خپل دوکانونه او مارکیټونه هم وتړي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوي تصویرونو کې ښکاري چې په ښار کې امنیتي ځواکونه زیات شوي، کم دوکانونه خلاص او وسلوال په ملکی جامو کې په ښار کې تګ راتګ کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی که څه هم د امنیتي مسؤلینو تبدیلي یو عادي امر بولي، خو ټینګار کوي چې دغه کار د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي. هغه وایي تغییر او تبدیل یو قانوني اصل دی او هر څوک له یو ځایه بل ځای ته تبدیلیږي. څوک باید په دې برخه کې ټینګار ونه کړي. هر څوک چې ښه کار کوي باید په دنده وګمارل سي او د مزار شریف په اړه هم همداسې ده. خو دا چې اوس د جمهور ریاست کاندیدان مشخص شوي تغیرات او تبدیلی هم باید کمې سي، ځکه ټول یې په تشویش کې اچولي. تیر کال عطا محمد نور هم د خپل استعفا په اړه د ولسمشر په وړاندې مخالفت کړی او هغه یې هم د ځان په وړاندې توطیه بللې وه. د عطا محمد نور مخالفت شاوخوا درې میاشتې دوام پیدا کړ او بالاخره د مرکزي حکومت د مذاکراتو په پایله کې له دندې لرې سو او اسحاق راګوزر د والی او اکرام سامي د امنیت قمندان په توګه دندې پیل کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هم دوست افغانستان په بیلا بیلو خارونو کې ګڼ شمیر کسان چې یو شمیر ماشومان دي د انسان تختونکو لخوا تختول شوي دي او د دوی سره په پټو ځایونو کې ساتل کیږي. د کابل یو شمیر خاریان په دې خار کې د جنایز جرمونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی دا اندېښنې وروسته له هغې شریکوي چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغه خار په 500 فامیلي سیمه کې شپږ کلنه ماسا له اختطاف وروسته په بېرحمۍ ووژل شوه. که څه هم امنیتي ځواکونو د دې پیښې دوه تنه عاملین له پیښې یوه ورځ وروسته ونیول، خو خلک وایي د داسې پیښو د عاملینو تر نیولو مهمه دا ده چې د داسې پیښو مخه ونیول شي او ګر سره پیښې نه شي. دوی همدارنګه د ماسا د وژونکو ډاګیز اعدام غواړي. اکرام الله اکرام له کابله تفصیل لري.
د وژل شوي اباسین د مور د زړه داغله نو روغ شوی چې په کابل ښار کې د شپږ کلنې محسا د مور زړه سوری شو. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې شپږ کلنه محسا اختطاف شو او یوه ورځ وروسته جسد وموندل شو. دغه پیښې او په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تنه خاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل دومره ویرېدلي چې آن نه غواړي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
منګ خپل مو ویریګو په دې باندې هر څوک په دې ویریګو خپل شوم د مکتب نستانه دکاندار زوی د دکانداري نستانه دی په خاطر سیما زوی سبا د اختتام نسو د مرګ وسیله و نه ګرځي.
خاني نگران کننده است. اگر به شکل جریان ادامه پیدا وکنه شاید کی مردم آماده نه باشن حتی طفلشان به مکتب بفرستن، به خاطر می ترسن که اولاد ما فردا این میره به دست بانده های خطرناک میفته. سرنوشتش مثل دختره کی معصومی که دیروز به دست گروه های اختلاسی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه، این یک نگرانی جدی برای ماست.
دا اندېښنې وروسته له هغې راپورته کیږي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د 500 فامیلي سیمې نه شپږ کلنه محسا اختطاف شو، یوه ورځ وروسته جسد د پولیسو لاسته ورغی چې په بېرحمۍ سره وژل شوی وه. کابل خاریان وایي اداري فساد، د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت، بیروزګاري او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلی دي. دوی له حکومت غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک کړی شي چې دې برخې کې له لاسه تللی باور بیرته په لاس راوړل شي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي. یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک یې غوسه کړي، بلکې انسان تښتونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدله شوي او ګڼې وړې او لویې جنایتکارې ډلې پکې ښکېلې دي. مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه دا ده چې په تښتونه کې ښکېل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري.
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچینو پورې د پوره ډلو لاس دی. داسې ډېر داسې اسناد شته دی چې دغسې اختطافونه کله شوي دي، د دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه رابرسېره شوي دي. البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې به نه وي، لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي چې هغه هم د حکومت په تاوان هم د ولس په تاوان.
ښاغلی زیرمل له حکومت غواړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړی وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور دا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري. خو د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان دا نه تاییدوي چې سړي تښتونکي دي له حکومتي کړیو سره لاس ولري. د دې انسان تښتونې پیښې جدي بولي، خو ډاډ ورکوي چې د مخنیوي لپاره پولیس هلې ځلې کوي. بصیر مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپږ کلنې محسا دوه تنه نیول شوي قاتلان به ډیر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي.
انشاءالله چې دلته پلانونه شته، کار جریان لري. دلته پښه منګي همغږي شته د کابل امنیتي ټیم، لکه څرنګه چې د دې قاتلین یا دې مضنونین ونو په څلورویشت ساعتو کې هر څوک کې په هر څه کوي هغوی ګرفتاري او قانون منګولو ته سپاروي.
ښاغلي مجاهد وویل عدلي او قضایي ادارې باید هغو کسانو ته د سزا په ورکولو کې جدي اوسي چې امنیتي ځواکونه یې د داسې جرمونو په تړاو نیسي او باید چې د قانون سره سمه سزا وویني. نوموړي همداشان په دې برخه کې له امنیتي ادارو سره د عامو افغانانو مرسته هم ډیره مهمه وبلله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ولسمشرې ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي ریپورټ په عکس العمل کې ویلي کوم مسایلو ته چې په دې ریپورټ کې اشاره شوي په ډېرو برخو کې اقدام شوی او یو شمېر لاسته راوړنې هم موجود دي. خو د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي دا ردوي چې ګوندي امنیتي ځواکونه دي له محاکمې پرته په وژنو کې ښکېل وي. په دې اړه اجمل تورمان تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر مانه اداره د ویچې ګوندی امنیتی ځواکونو د بے محاکمې خلک وشلیوی د ولسمشر مانه امرسیال وای انشاء حسین مرتضوی د پنځم په پورز د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ورستی راپور په خبرګون ازادي رادیو ته وویل قانون دوی ته اجازه نه ورکړي او د قانون خلاف عمل نشي کولای.
امنیتی
دوی په هیڅ وجه زموږ د امنیتی ځواکونو ټوله هڅه دا ده چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. زموږ پولیسو په وار وار د خلکو د ژغورنې په خاطر انتحار کوونکو ته غېږ ورکړي. زموږ امنیتی ځواکونو ته قانون اجازه نه ده ورکړي او دوی د اصولو خلاف عمل نه کوي. خاغلی مرتضوی دغه شان وویل چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف پرون هم د ولسمشر په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عملیاتو پر مهال په دقت او د ملکیانو په ننه ښه کولو ټینګار وشو. نوموړی وایي چې د قاضیانو د کمښت د ستونزو په برخه کې هم اقدام شوی او هڅه دا ده چې په ټولو سیمو کې عدلي او قضایي ادارې فعالې او خلکو ته په اړوندو چارو کې خدمتونه وړاندې شي. خاغلی مرتضوی د بیان د ازادۍ په وړاندې د ستونزو په اړه د دغه راپور په غبرګون دغه شان وویل چې په دې برخه کې برعکس لاسته راوړنې موجود دي او په خبره دا موضوع د بی پولي خبري اعلانو په کلنۍ راپورونو کې جوته ده. دا څرګندونه وروسته له هغه کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په روسي راپور کې چې تیر شپه خپور شو راغلی چې تیر میلادي کال حکومتي ځواکونو هم طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ملکیانو بریدونه او هدفي وژنې ترسره کړي دي. په دې کلنۍ راپور کې د بشري حقوقو په برخه کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وژلي دي. په قضایي برخه کې ویل شوی دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې امله په ډیرو مواردو کې خلک دودیزي قضا ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه کلنۍ راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر افغان حکومت د انتقاد شوی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي کولو لپاره پر خبري اعلان او فشار راوستي. پر راپور کې شمیر نور ستونزو او موضوعاتو ته هم اشاره شوی او بیلابیلو برخو کې د حکومت وسلوال مخالفین هم ګرم ګڼل شوي خو په دې اړه تر اوسه مخالفینو کوم پرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا په ډیریو موضوعاتو اند امنیتی ځواکونو لخوا بې محاکمې د خلکو د وژنې په برخه کې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره هم غږېده. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي
ډېر عمومیت نلري، اما داسې قضایا شته په ځینو مواردو کې چې د نظامیت کله شپنی عملیات ترسره کوي اول ته مثلا کسان د کور نه راباسي بیا وژني. دا خپله هغه وژنه ده چې پرته له محکمې ترسره کیږي او دا مونږ په دې اندېښنې وړ ده.
ښاغلی صدیقي د ملکي تلفاتو او قاضیانو د کمښت د ستونزې په برخه کې هم له دغه راپور سره سر خوروي. خو د بیان د ازادۍ پر وړاندې د ستونزو په برخه کې وایي چې دا د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده، باید خوندي پاتې شي. ښاغلی صدیقي بیا په دې برخه کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی لویه ستونزه ګڼي.
دوستانو زموږه غلا زده یې راډیو نه اوري. زما بل همکار اکرام الله اکرام پر همدې موضوع باندې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده او له هغه په پایل کې پوښتنه چی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وروستي ریپورت څنګه ارزوي. تا دې پر ارتباط لري چې
دوی دا لکم ځای د منابع دغه اطلاعاتو د کوم ځای دی لاسته راوړي که دا موثق وي او رښتیا هم دا کوم ادعا چې دوی کوي دا باید اوس څارنوالۍ د موږ جدي اقدامات وکړي او دا وڅېړي که واقعیت ولري. دا خو موږ یو ډیموکراتیک نظام یاستو او د اساسي قانون پر بنا موږ مکلف یاستو چې هغه ارزښتونه او معیارونه د بشر حقونه دا ټول باید موږ مراعات کړو او کمی مراتبونو دا خپل یو پختنه مې سره وړي او دا د منلو وړ نه ده، مخصوصا د دولت له خوا چې د خلکو حقوق ته پښو لاندې کیږي. مګر اکثرا دغه ادعاګانې په غلطو اطلاعاتو ولاړې دي چې هغه هم باید سپینې شي او څرنګوالی دا باید سپینه کړي
رنجبر سے پدی راپور کی دا قضا مسئلے تا اشارہ شوی دا ویلی دی چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر پټوله کې کم دی او په ځنګړي ډول د خزینه قاضیانو د کمبود مسئلے دا شوی او په راپور کې دې ته اشاره شوی چې ډیر خزی د دود او دستور لپاره وسنې محاکمو ته پدی خاطر نه دی چلته پکې نارینه ناس دی یعنی خزی پکې نشته. دا مسئله واقعا د افغانستان په محاکمو کې دا سنز موجوده ده مسومره جدي بلکې دلې شي
نو که په محاکمه کې خپله موږ دې نارینه او استونزه هم ستنه نه دي خزو. دا خلامل یم دغه جنگ دی نامنی ده بی امنیتی ده چې قاضیان زړه نه ښه کوي چې ولایت ته لاړ شي ولسوالیو ته لاړ شي څارنوالان حتی کمبود دي موږ کمبود لرو دا ټولې پایلې د دغه جنگ دی او بل خوا که دا ادعا کېږي د موږ د امریکایي ملګرو لخوا خو دوی په میلیاردونو حتی د ادعا کولی شم په دغه اتلس کلونو کې میلیاردونه ډالر یې په ظرفیت جوړولو کې مصرف کړل خو دا باید همغږي منځ ته راغلی وه دا باید کنټرول شوی وای چې دغه خلا له منځه تللې وه او که دغه اوس د خلا موجوده دي په ده کې ټول شریکي یاستو په دغه ستونزه کې او دې کې باید دوی مرسته وکړي چې دغه خلا له منځه لاړ شي او دا رفع شي کومک وکړي مرسته وکړي او دا امکان موجود دی چې دغه
رنجبر صاحب روسی پختنې په توګه په دغه راپور کې په زندانونو کې د بندیانو خراب وضعیت ته هم اشاره شوې ده او ویل شوي دي چې له بندیانو سره زور زیاتی شوی دی دوی شکنجه شوي دي ستاسو معلومات په دې اړه څه دي که دغه مسله واقعا موجوده وي د افغانستان په زندانونو کې نسو کول پکار دي
دا په کراس او په خوا هم هر کال دا ادعا کیږي او دا چیلنج کیږي او شکنجه په زندانونو کې اصلا د منلو وړ نه ده او دا خورا ډېر لوی تاوان رسي حیثیت او اعتبار د دولت ته ولې دا باید جدي موږ خپل هغه مکلفتونه د بشر د حقوقو په اړوند مراعات کړو دا هم باید څارنوالۍ وڅېړي او حتما باید دغه معلومه شي چې شکنجه موجوده وي او بدرفتاري موجوده په زندانونو کې یا شرایط د زندانیانو خرابي په دې کې باید اقدامات وشي او هغه لاملین باید مجازات شي
د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر چې تاسو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي ریپورت په اړه مرکه اوریده چې پکې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه یو شمیر مسلو ته ګوته نیول شوې ده او د یو شمیر بشري سرغړاویو په اړه مسایل پکې مطرح شوي دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي سوداګریزه لار پرانستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځم به پورز د دې لارې د پرانستې غونډه کې ویل چې د دغه لارې له پرانستو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې شي. په اړه یې له کابل څخه د فیروزی عزیزی رپورټ اورو.
د افغانستان چین ترمنځ د واخان کاریدور شرکت لوري د ریل ګاډي سوداګریزه لار پرانستل شوه. دا دغه هیواد د سوداګرۍ او صنعت وزارت د غلارې پرانیسته د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو لامل بولي او وایي چې له دې وروسته به له غلارې نه یوازې دا چې افغانستان ته واردات کیږي بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. دا دغه وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځم په ورځ د دغه پرانیست غونډې پر مهال وویل
خوشحال چې نن افغانستان چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلوله پرانیزو. هیله من یم چې د دغې لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو له لارې به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچې او تازه میوې، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمېر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګریزي راکړې ورکړې ټینګار وکړ او ویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعالې ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانیستي سره به چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان د دغې لارې په پراختیا فعال او ډیر مهم رول ولوباوه او د پام وړ ګټه یې ورسوله چې د اقتصادي ځان بسینې لپاره یوه ښه لاره ګرځېدلې ده. افغانستان د تیر کال له نومبر راهیسې له دغې لارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ ګرځېدلې دي.
د افغانستان چین ترمنځ دغه صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لاره هم پرانستل شوې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نه وایي چې د دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
دوستان تاسو موږ غلا زده راډیو نو ری په همدې سره ورسېدو د مسګر څلور نیمو بجو ته ور بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لسمت ساروان نه یو.
د کورنۍ چارو وزارت یو ویندوی نصرت رحیمی وایي چې په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو 15 تنه غیر مسؤول وسلوال نیولې دي او نوې امنیه قمندان قمندانې ته رسیدلې ده. له دې شاره راپورونه وایي چې لا هم د وسلوالو ترمنځ ډسې روانې دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشرود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدرو موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدرو موادو د فابریکې وسایل او یوه اندازه وسلې له منځه وړي دي. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بي ویزي تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکو پکې برلاسي دي هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. او اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې 11 لږ و.
اوس هم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره
د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ سبا د ټیسټ لوبه پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او له تیرو څو ورځو را په دې خوا یې تمرینات پیل کړي دي. افغانستان او ایرلند دوه هغه لوبډلې دي چې په یو وخت کې د کرکټ د نړیوالو شورا له لوري د ټیسټ درجه خپل کړه. له هغې وروسته افغانستان له هندوستان او ایرلند له پاکستان سره ټیسټ لوبه وکړې خو دواړه لوبډلې افغانستان او ایرلند یې په ګټلو ونتوانېدل. دا د ایرلند او افغانستان ترمنز لومړی ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه ده چې د یو شمیر افغان کرکټ پوهانو په وینا افغانستان ته ګټل خورا اړین دي. د اسیا د فوټبال د قهرمانۍ په مقدماتي سیالیو کې د دعوت شوی افغان د 23 کلنو نه د کم عمر لوبغاړو نمونه اعلان سول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریز کال د مارچ په 22مه د قطر په مرکز دوحه کې پیلېږي او د همدې میاشتې په 26مه پای ته رسیږي. دی وایي د افغانستان د 23 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډله به په دې سیالیو کې د مارچ په 22مه له قطر لوبډلې د مارچ په 24مه د عمان او د همدې میاشتې په 26مه نیټه د نیپال له لوبډلو سره سیالۍ وکړي. او د پاکستان د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې د کوټې لوبډلې پېښور زلمو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلو به ته لاره پیدا کړه. د تیرې شپې په دغو لوبو کې پېښور زلمي د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د کوټې لوبډلې په ټاکل شویو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 100 یا منډې هدف وټاکو خو پېښور زلمي لوبډلې یاد هدف پوره نه شو کړای. د دې سیالیو په بل لوبه کې چې نن شپه به تر سره شي اسلام آباد او کراچي لوبډلې به یو بل ته مخامخ شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو لوړ فشار هغه سی ستونزه ده چې د ټولو خلکو په تیر بیا د امیدوار مېرمن لپاره ډېر خطرناک ثابت دی شي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره میلمنه د ملالۍ زیږنتون په روغتون کې نسایي ډاکټره حنیفه وفیده. ډاکټر صاحب، پیل کې به په دې خبرې وکړو چې کله یوه مور امیدوار وي عمل ولري، دغه وخت کې معمولا د دې فشار لوړیږي. په دې اکله تاسو معلومات راکوئ چې دا ولې لوړیږي، دا څومره خطرناک کیدای شي؟
عملگی یو ځانګړی خبره ده. په امیدواری په وخت کې باید مور په اکنه باید هم فامیل توجه وکړي او هم په خپله د صحت برخه باید ځانګړی توجه وکړي. جګ فشار یا لوړ فشار د عملگی په وخت کې په اصلي ډول هغه ته موږ اکلامسیا او پری اکلامسیا وایو. دې دواړه سره نږدې ده خو لږ سره توپیر لري په معنا کې. دا لوړ فشار شل ویک وروسته پیدا کیږي،
شل هفته وروسته
دا پیدا کیږي او دا کیدای شي چې ولادت پوری دوام ولري او کیدای شي چې تر ورځې بعد د ولادت هم وي او کیدای شي چې آخر نفاس دوره چې تر څلوېښت ورځو یا شپږ هفتې ده تر هغه وخته پورې دوام وکړي. فشار جګیږي او په اطرار باندې پروتین پیدا کیږي، کله کله داسې پرسوب پیدا کوي.
تاسو راته وویل چې ولې په دغه دوره کې د میندو فشارونه پورته کیږي کله چې دوی عمل ولري؟
اصلي علت معلومه نه ده. بعضې عوامل شته ده، لکه په ورکتوب کې واده شوي سنې د اتلسونه کتوي، هغه د جسمي، فکری، روحي او د بیولوژیکي د واجنه دا آماده نه ده د عمل لپاره. او بل خبره دا ده چې په کورنۍ کې ځینې کسان ممانعت کوي چې دا مینده ولې کلینیک ته ځي یا ولې ډاکټر ته ځي، هغه په کور کې ساتي. هغه ته وایي چې عملداري یو ساده خبره ده، مونږ هم تیره کړې ده. ځینې وخت داسې ویل کېږي او ځینې وخت داسې کېږي چې بعضې علتونه شته ده چې کلینیک په منطقه کې نه وي یا ډاکټر نه وي هلته یا کوم تحصیلات نه وي چې هغې هلته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
تشویشونه څومره د دې لامل کېدلی سي چې د عمل په دوره کې د میندو فشار لوړ سي؟
کیدای شي تشویشونه هم یو علت ده. امیدواری په وخت کې داسې د ذهني او روحي لحاظ آرام نه وي او مشکلات وي، داسې په کور جنجالونو په هغه کارونو کې چې تشویشونه پیدا کیږي، یا د افغانستان ده او سراسر په مشکلاتو ده. دا مشکلات ټول په خامخا تاثیرونه لري.
څنګه به په دې پوه شو چې یوه مور فشار لوړ سوی ده او دا هم لم لري؟
اول د مور فشار جګیږي په اوله مرحله کې، شاید چې مور پکې خبره نه وي، اما فشار جګی ورو ورو کم حوصله کیږي، عصبي کیږي، مخرش کیږي، ورو ورو سردردی پیدا کیږي او دا سردردی کله کله ډیره شدیده وی او کله کله لګه وبي او پرسوب پیدا کیږي. دا پرسوب ته خاطر ده چې انکوتیک فشار کمیږي، ځینې وخت دلبدی او صفراغونه ورته پیدا کیږي، ځینې وخت داسې کیږي چې په نس باندې درد زده د نس پورتنی برخه کې د منس کې او راسته خوا کې دلته پیدا کیږي چې دا هغه د جګر یا ځګر په یو کپسول لري، هغه چې د فشار لاندې کیږي دلته درد پیدا کیږي.
څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا دغه لوړ فشار چې د عمل په دوره کې مور ته پیدا کیږي دا د مرګ لامل هم کیدلی سي؟
یو علت عمده د مرګ، درې علت عمده ده چې انتانات او خونریزي ده، او دا جګ فشار هم یو علت مهم د مرګ میده. خبر دا ده چې دا وقایه کیږي، دا جلوګیری کیږي.
څه رقم مثلا اوس که د هالارو تر اوسه تصویر سي دا جلوګیری کیږي، څه رقم
مونږ باید انتینتال کیر وای چې مایت مور د امیدواری مخ کې او د امیدواری په وخت کې، ولادت په وخت کې او وروسته د ولادت په وخت کې باید په هغه باندې توجه وشي او هغه ته پام وساتي چې کوم مشکل ورته پیدا نشي. یعنی باید کلینیک ته ورشي، هر چیرته کلینیکونه شته ده باید چې هغه کلینیکونه ته ورشي یا شخصي ډاکټرونه ته ورشي چې تر تداوی لاندې اوسي. علائم خطر باید په میډیا کې نشر شي چې علائم خطر څه ده. یو مور باید په علائم خطر باندې پوشي، باید فامیل په علائم خطر باندې توجه وکړي. مور چې پوهیږي، مثلا مور وایي چې سر می درد کوي، سترګې می خیرګي کوي استفراغ ماته پیدا کیږي. دا خبرونه چې کوي باید فامیلی توجه وکړي او هغه ته زر تر زره باید ډاکټر ته یوسي چې هغه مشکلات رفع شي. په خوراک توجه وکړي، باید هغه سي خوراک وکړي چې مغذی وي، پر انرژي وي، او د هغه شیانو چې فشار لوړوي هغه باید غذانه حذف شي. او استراحت په ورځ کې حتما یو دوه ساعت مور باید استراحت وکړي. کله چې د یو کار نه تر یو ساعت دوه ساعت ثقیله کار کوي هغه بیا یو چیرته یو ریلاکس کې یا استراحت وکړي چې هغه تشویشونه یا هغه خستګي رفع شي.
داسې احسایه راته ویلی سي چې په کوم شمېر میندې هم د عمل په دوران کې د لوړ فشار لواجی مری سوی دی؟
لستر پینزه لسه پوری فیصد واقعات اشتاده پا جهانی لحاظه لستر پینزه لسه فیصد پوری اشتاده.
پیوش میرسیمو که چکلا دی مور فشار لوریگی او دا کمی نخی نخانی ستاسوی ویلی دا نخی نخانی خکاره کیگی نو زینی خلق وایی چی دا پیریانو نیولی دا سی مسایل خوصن پا کلیو که داستا پا دیگل داست سوایی
دا په کلی کې هم نه ده، په کابل کې هم ده. زه په ملالای شفاخانه کې یم، په خپله په کابل کې ده. ځینې کسان چې داسې لکه داسې عمله اختلاج راځي، لاسونه کاږه واږه شي او ژبه یې یا مخ یې کاږه واږه شي او اختلاجونه یې راځي، دا جنرالایز ده، یعنی عمومي ټول بدن کې راځي. داسې فکر کوي یا نفس یې ساباسي لوی لوی ساباسي هغه یو خرس کوي یا یو حرکت کوي. فامیل فکر کوي چې دا کوم جن یا پیریان ده، کوم شاید د دوی یوسی دم و دواتا قصیده پخایی. دست مور و اتلس کلانه و پو یو شخصی کلینیک تا تلری و اغا تا سم کانسلن که یا مشوردی نده کر چه اغا تا وی چه دا سده یا سنده اغا تا ویلی ده چه مور دا ده موگ ده توان نه خلاصه ده نور دا اغا مریض پو گونی ولی او پیان شریف که هلتا یو زیارت یو کس قصیده ویلی پا اغا بانده بیا اغا مریض هلتا پا وحل و تکولو بانده چه دده پیریان استکاوم او اغا وحله دا وحله دا یو وخو چه بیخی خلاصه و مونک شفاخانه تا راول مریض بیخی خلاصه و
ماشوم بای مرسه وینو
ماشوم پا نس مرشه وی و اما غصه شو چه ماشوم پیدا شو مور ایست مر شده
دوارم رسول
ماشوم خوب اغا وحل تکول مر شوی و او موری هم با دغه اختلاجونه چه راغلی و پل پسی دارید که پینزه شپک اختلاج یا عمله پل پسی راشی مور وشنی پا دماغ باندی اکسیجن نرسیگی التا وینه پا دماغ که جمیگی کلا چه اکسیجن تمام شو مور هم تمامیگی
یعنی دا باید دو یا وریدون کتا چه دغه سی وضعیت سره که چیره منگ دی مخکیگی نو دا پیریان ندی دا لور فشار ده او دا باید سی مرکست بودلسی
زما نظر ټول مایندو ته ټول فامیلونه دادای کله چې یو مور امیدواره کیږي او هغه وایي چې سر می درد کوي، سترګې می خیره کیږي، په سترګو می جل جل کیږي، زړه می بدیږي، خصوصا پس د پنځو میاشتو نه دا پیریان نه دی، دا جیک فشار دی. اتمن اتمن ډاکټر ته یوسی
که په خپله خپل پیغام اوریدونکو ته وایي چې کله یو مور عمل اخلي له دې سره سره رقم چار چلند وسی، دې سره رقم خواړه برابر سي، تر څو هیڅ د غلول فشار سره مخ نسی.
ډیره مهمه خبره ده، د کور حمایت ډیره مهمه ده. که مور د کور چارو کې حمایت شي، د خوراک د وجه، د پوشاک د وجه، د روحي او فکری راحتیا د پاره، ثقیلو کارونو مخنیوي د خاطره، سالم او مفید غذا ورکولو د پاره، دا ډیره مهمه ده چې مور ته په دغه باندې تشویق کی. او مور کله چې امیدوار کیږي باید هر میاشت کې د ډاکټر تر تداوی لاندې باید وي، او که مشکلات وي هغه مشکلات که ډاکټر غوښتي چې زر تر زر راشي باید هغه موده چې پوره کیږي باید خپل ډاکټر ته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
ډیر زیاته مننه، ژوندۍ اوسئ. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر حنیفې وفي خبرې د امیدواري په وخت کې د میرمنو د لوړ فشار پاک لواوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
کلای نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
میز خپل بینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دې
جوړون کې مریم توخی
آزادی رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولی په زینو کورنۍ وو کې د کور د نالوستو اشخاص خبرو ته څوک ارزښ نه ورکوي؟
کور ته زوم زما خبره هیڅ نه وی وي، ته به سواد سره یې.
آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې لوستي او پوه کسان هم د کورنۍ د غړو لخوا پکې تحقیر کیږي؟
دونه دی اوس د کتاب دی ویلی یوستي داس د کړی دی، ماته د اهمیت هم نه راکې نه ماته نه می نظر ته.
او څنګه کولای شو چې د کورنۍ د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ متقابل احترام ته زمينه برابر کړو؟
دغه د خپل د عزت نفس هم د خپل احترام هم د پدې کې نه غښتدا چې موږ نور ته باید احترام وکړو. یوازنی لار انداز چې خپل ځان څخه شروع کو
خو ګورېدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې په همدې موضوع تمکیږو چې ولی په ځینو کورنیو کې د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ په ځینو مواردو کې متقابل احترام نه تر سترګو کیږي. د بې احترامۍ کوم مشکلات جوړ کړي دي او حل لارې څه دي؟ د دې موضوع د لارې سپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ټولنه پوه سره مرکه لرو. زه سحر ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توفی جوړه کړې ده. را سره اوسئ.
درمن اوریدونکو احترام په کورنۍ کې د کورنۍ جوړښت یو اصل دی او همدا کورنۍ ده چې د کور د ټولو غړو امنیت پکې د هر اړخه تامین وي. که چیرې په کور کې د انسان امنیت د احترام او عزت له اړخه تامین نه وي، نو هغه انسان په ټولنه کې د پوره ډاډ خاوند نه پاتې کیږي او خپل اعتماد او پر نفس باور له لاسه ورکوي. نو دا ضروري خبره ده چې په کور کې د کور د ټولو غړو ترمنځ د احترام فضا برابره وي، که هغوی زده کړې کړي وي او یا نالوستي وي. خو بیا هم په ځینو کورنیو کې دا تر سترګو کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ خصوصا د باسواده او بې سواده افرادو ترمنځ احترام ته سمه او لازمه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی نوراغا چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی، په کور کې یې د بې احترامۍ کیسه داسې راته بیانوي.
او زه خپله بې سواد سړی یم وروره، زه خپل کور ته کې زوم زما یوانان ټول درس پوهنتون ټول زما خبره هیڅ نه اوري، توی بے سواد سړی امدل ته پوښی خپل ز مطبخ دغه د شل کال کار کوم ز جوړو کشی کوم و تو بے سواد یې سه هیڅ څوک مونږ باندې ارزش نه لري، قدر نه لري مونږ باندې، نه پیګو کې دا څه سوي دا سره کمال دا یو خبره کو خبره زمون خبر نه وندي و زه اوس هغه خانی خبره ته سو اوس بل حساب اخر خبره ورته کوي نه ز تو خبره تاسو بے سواد پوښی سواد نه لري والا خفکی ګو دغه خو خامخ خفکی ګو نه بے سواد سړی
زین وخت خو بیا داسې هم پېښ شوي چې د نالوستو اشخاصو لخوا څه په کور یا هم په ټولنه کې لوستې اشخاص تحقیر او خبرې له سترګو غورځول کېږي او دا حالت بیا په انسان او د هغه په شخصیت منفي اثر پرې باسي. همداشان د کندهار ولایت اوسیدونکي نورین سادات چې د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ده، له همداسې حالت سره مخ شوي او وایي
کوم خپلوان مې چې دي چې تحصیل یې نه دی کړی، هغه که چېمر مجلس کې ولاړ څوک شي نو چې کومه خبره ورته وکړو چې پوهېږي چې دا غلطه دوی کمږ یو انتقاد یو شی پوکو، نو دوی موږ ته وایي چې دغه موږ ته نه ډېره تجربه لرو، ته چې هغه مکتب یا پوهنتون ته تللی دونه دی اوس دوه کتابه دی ویلي یوسي دا زده کړي دي، که نو بیا زه په ما ډېره بده اغېزه کوي او زه دغه بیخي ناهیلی سم چې ماته دغه اهمیت هم نه راکوي نه ماته نه مې نظر ته. بیخي څو دفعې ما دا تصمیم هم نیولی چې زه باید هېڅ که په شي پوه هم سمه خبره ونه کړم، په ما باندې خپله تجربه سي بې سواده خلک خو بیخي موږ ته اصلا اهمیت نه راکوي، هغوی خو فکر کوي چې موږ درس ویلی دی نو موږ به اتمان بد اخلاق او سوده باندې وتلي معاشره کې ګرځېدلې دي، موږ هغوی هېڅ نه خوښ شي، حتی کوم خواستګاران چې موږ ته راځیم چې پوسې چې د باندې دی تحصیل کړی دی ځینې خو بیخي وایي چې داسې څوک خو موږ نه خوښوو چې هغوی تحصیل کوي او بیا وروسته د واده نه موږ هغوی تحصیل اجازه ورکړو، هغوی بیا سترګې خلاصي.
د کورنۍ د غړو ترمنځ احترام او درناوی په کور کې دننه د خوشحالۍ او صمیمیت فضا جوړوي او درنښت او احترام باید د کورنۍ د اړیکو پر بنسټ وي، نه د لوستو او نالوستو په منظور. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مکمل په داسې یو کورنۍ کې اوسېږي چې ځینې د کور غړي باسواده او ځینې یې هم نالوستي دي. دا چې د دوی کور کې د کور د غړو روابط څنګه پرمخ ځي لا نوموړي به واورو.
مونږ په کور کې باسواده هم لرو بېسواده هم لرو. زما مور او زما ورور هغه بېسواده دي او مونږ دوه وروڼه نور باسواده یو. متقابل احترام به دا بېسوادي او باسوادي دواړه له منځه یوسي. نو متقابل احترام یو بل ته لرو، که زه خبره وکړم زما ورور یې مني، که زما پلار خبره وکړه مونږ یې منو. که متقابل احترام په کومه کورنۍ کې وي، د هغه په هغه کورنۍ کې به باسواده او بېسواده کوم فرق خو نه لري. یعنې د ټولو خبره به هر یو مشر او کشر مني. مونږ پلار که بېسواده هم دی، که مونږ خبره په مینه ورته وکړو هغه یې مني. د کورنۍ په ځای زمونږ ډېره ښه ده.
د کورنۍ د غړو ترمنځ احترام او درناوی انسان ته دا ورزده کوي چې په ټولنه کې څنګه د نورو احترام او درناوی وساتي. په دې اړه د افغان کمپلیکس د تعلیمي علومو د انسټیټیوټ رئیس هلې غرشین وایي،
متقابل احترام په کورنیو کې د یو ډېره مهمه موضوع ده، ځکه احترام دی چې موږ د ژوند ډېره غټو کچو ته رسوي او زموږ د ژوند د پرمختیا سبب کیږي. باید هغه خلک چې سواد لري او یا هغه څوک چې سواد نه لري یا زده کړې نه دي کړې، دا موضوع باید په منځ کې نه وي چې دی د باسواده احترام وشي او د بېسواده ونشي یا د بېسواده وشي د باسواده ونشي. نو په همدې خاطر باندې دی باید یو بل ته متقابل احترام ولري، ځکه د ژوند پای او د ژوند اساس په احترام باندې ولاړ. سل په سلو کې د یو بل خبرو ته باید ارزښت ورکړ شي، ځکه د هیچا نظر خالي د ګټو یا خالي د فوایدو نه دی. د ټولو خبرو ته باید ارزښت ورکړ. داسې بېسواده خلک هم موږ لرو چې په کلو او بانډو کې اوس جرګې کوي، تا ډېرې غټې غټې فیصلې کوي. نو په همدې خاطر باندې موږ باید دې موضوع ته ډېره زیاته توجه.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را بوله.
ډاکټر محمد شیرزاد، ولایت لغمان. بېسواد ته پکار ده چې هغه د باسواد خلکو احترام وکړي، او باسواد ته پکار ده چې هغه د بېسواد خلکو احترام وکړي. باسواد کوشش وکړي چې دغه بېسواد خلک ځان سره په خپل لیول کې راولي.
محمد زمیر دی، پروان ولایت کې دوست کابل اوسیدین. باسواده سلای باید احترام وشي، بېسواده هم باید رامغون را احترام وشي. احترام خو به یخي خامخا ضروري خبره ده.
نوم میرویس د پروان ولایت اوسیدین کې ایمه. باید باسواده بېسواده یو دی بل احترام ډیر وکړي. خیر د کاغذ سواد لري وړو کې ده، باید د غټ سي بېسواده ده، باید د غټ ډیر احترام وکړي. خیر د مشرم ده مثلا بېسواده ده، کو کشر سوادار هم ده. خیر ده د مشرم دی کله کله دی کشر خبرو مت.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې څنګه په کور کې د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ احترام تامین شي او کدا احترام په کورنیو کې ونه ساتل شي کوم مشکلات به راولاړ کړي او همدارنګه کومې حل لارې ورته موجود دي. د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی له ټولنپوه استاد امید افغان سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
سر لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې په ځینې کورنیو کې د لوستو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود نه وي، علت یې څه بولئ تاسو؟
تاسو که په کورنۍ کې وګورئ، موږ دا ستونزې لرو، دغه د دوه نسلو پر مابینځ کې د ارزښتي د باورو او د فکر کوم توپیر چې منځته راځي، د خود به خود دغه مشکل منځته کیږي. یعنی هغه زوړ نسل د موږ داسې فکر کوي چې بعضې ارزښتونه، بعضې مثلا هنجارونه او بعضې نوښتونه مثلا چې دا نوی نسل لري، د دوی په آن باندې اغلب را مثلا سپیک یا مثلا شاید به محتوا خراشی، او نوې نسل زمونږ د فکر کې چې دا د زوړ نسل مثلا کوم مفکوري یا کوم باورونه شدي، دا دوی ته په درد نه لګيږي. نو دا کشمکش د دوه نسل ترمنځ باید دیږي چې په بعض مسائل کې که دوی مثلا شخړې رامنځته یا متفاوت نظری، دا منجر کیږي چې یو بل ته احترام ونه کړي.
استاد، مثلا که په کورنۍ کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود نه وي، دا په ټولنې ته، کورنۍ ته او خپل اشخاص ته کوم مشکلات راولاړ کی؟
ډېر خدات ستونزې موږ کولای شو په دوه برخو باندې وشي. یو هغه ټولنیز ستونزې دي چې مثلا که څوک احترام یو بل ته ونه کی، خو هغه د اعتماد حس له منځه بیایي، او هغه کله ژوند پوز چې دوی غواړي مثلا د احترام په قابل کې رامنځته کی، دا کله ژوند له منځه ځي یا والی له منځه ځي. او بل موږ انسانان یو ټولنیز ژوي یو چې هیڅ امکان نه لري چې ټول ژوند موږ تاسو په خپل په تنهایی باندې مخته وشي یا
یو بل سره حتما محتاج کیږو. که مونږ احترام یو بل ته ونه کړو حتما یو ورځ که زه محتاج یو چاته شم هغه ته ما احترام نه کړی نو هغه ما سره همکاري نه کوي، هغه ما سره اصلا مرسته نه کوي. او بل نور ستونزې دا فردي ستونزې دي چې انسان خپل ورو ورو ورته شي، مثلا ټولنه ته احترام ونه کړي، مشرانو ته احترام ونه کړي، یا مثلا د خپل د نورو چاپریال دوستانو ته احترام ونه کړي، نو دا خپل یو د فلسفي له لحاظ هغوی ته پوچیزم ورته وایي چې دا خپل اوس ورو ورو په دې باور رسیږي چې مثلا د نور څوک چې زما په چاپریال کې دي په درد مینه لګیږي، ورو ورو د خپل حتی خپل ځان ته سره ورسیږي. یعنی داسې یو انسان کیږي چې هیڅ شی ورته پرمنفعته نه ښکاري.
که چیرې استاد په کورنیو کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود وي، کوم ښېګڼې لري؟
هغه کورنۍ یا هغه خلک پوه شو دي متقابل احترام یو بل ته لري، یووالی په هغې کې لیدل کیږي، د یو ښه ژوند درته لیدل کیږي. او له بلې خوا که احترام متقابل دي، د خلکو په مابین کې دوی بهترین انسجام پوسه د خپل په کورنۍ کچه باندې او ورو ورو پوسه دغه اخلاق په ټولنه ته هم راباسي چې ټولنه کې هم یو اعتماد مایسره ولي. دا اصلا اسم مطرح نه ده چې زه مثلا ډاکټر یا ماستر یم، زه مثلا استاد یم، زه معلم یم، زه مشر یم یا کشت یم. دا په موږ او تاسو باندې فرض ده چې موږ او تاسو یو بل ته احترام وکړو. دغه احترام باعث دي کیږي چې موږ او تاسو د یو بل ته انساني اخلاقي ژوند کلتور برابر کو، چاپیریال برابر کو او ژوند کا خوند واخلو.
استاد اوسې که په حل لارو وغږیږو چې کوم حل لارې چارشته چې په کورنۍ کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام زمینه برابر شي.
هغه څو خلک فکر کوي چې ولازم مثلا با سواد یم، زه مشر یم، زه مثلا پوڅ په دې شیانو باندې پیګم، نو خدای موږ تاسو ویل چې هیڅ یو بل باندې موږ تاسو برتریات نه لرو مګر په تقوا. نو او با سواد ورو ورو د تا د تقوا چی شي سو خو ته احترام باید وکې. او مشر مثلا د تا د مثلا تقوا چی شي سو خو ته د احترام وکې. تر څو چې هغه کشر یا بې سواد له تاسو کې ایزدی کی او هغه دوباره تا ته احترام وکې. موږ یو مثال لرو وای که غوړ پوڅ چې احترام وشي نو نور ته احترام باید کېږي. دغه خپل د عزت نفس هم د خپل احترام هم دا په دې کې نغښته ده چې موږ نور ته باید احترام وکړو. یوازینی لار همدا ده چې خپل ځان څخه شروع کو او ټول ته احترام وکړو تر څو چې احترام شو.
خو ګوریدونکو داو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا خې چاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان